ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ 2013 کال د اگست 6 نیټه ده او وختونه شوې دي په پاکستان کې سرخار اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دي، نه نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
په پاکستان کې د 15 جولای د انتخاباتو وروسته په لومړي ځل تحریک انصاف پارلماني غړو د خپل ګوند د مشر عمران خان نوم د تحریک انصاف له طرفه د وزیر اعظم لپاره پکړی دی. خو اپوزیشن یا مخالف ګوندونه وایي د احتجاج لړۍ به جاري ساتي. په دې لړ کې نن په خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې غونډه شوه
او د پاکستان وتلي خبريالان وایي د عامو انتخاباتو وروستو په ټاکنو کې شوې درغلو په اړه خبرو باندې وس هم پابندي ده. د چینلو مالکان د طاقتور فوز لخوا سخت فشار سره مخ دي. د عوامي نېشنل پارټي مشر افراسیاب خټک وایي ټي وي چینلې د انتخاباتو درغلو د پاره زورولې شوې.
او د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ پر ضد نن په افغانستان او پاکستان کې د ساسکو ورکولو مهم شروع شوه دی. په دواړو هیوادونو کې په ملیونو ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکول کیږي. خو چارواکو د یری سرګندونه کړې ده یو ملیون ماشومان باید د ساسکو نه پاتې شي.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم موږ تاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. موږ سره اوسئ.
پاکستان کې به عمران خان وزیر اعظم جوړی کی تر اوسه پورې چکم اطلاعات دي. دغه تر مخه او تحریک انصاف کو حکومت جوړ کی وزیر اعظم جوړ شي د نپمنس په مخ کې به چیلنجونه وي. خیبر پختونخوا کې وفاق کې او نور سیمو کې اوس دغه خلاف مظاهری کیږي او په دغه الیکشن باندې درغلو تورونه پورې کیږي. دغه موضوعات چې څو لزو کې رپورټونه وړاندې کوو زموږ خبریال موږ سره ملګری کیږي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او د علاوه ویو ای ډی وا ویب سټ باندې کوئ شئ. خو نن د ټولو مخه درکو حال د ایران او د امریکای د تعلقاتو. امریکای او د ایران تعلقات خراب شوی دي او تازه بندیزونه امریکای په ایران لګولې دي. په دې موضوع برته حل راکوي زمونږ خبريال بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب دا موږ سره ملګری شوی. اسلی مشه بیروز صاحب
ډیره مننه، خوشاله اوس.
اب څه قسم بندیزونه ولګول امریکای نوي
د سبانه چې کوم د خبرونو کې راغلي دي نو سلور داسې غټ غا دي د ایران د تجارت یا د کاروبار چې پاغې کې د هغې کوئله ده، پاغې کې د هغې پولاد دي، سره زر دي او دغه شانتي چې کوم د دې سره تړلي کاروبارونه دي نو په دغه اړه باندې تر اوسه پورې هغه راغلي دي اطلاعات. خو دا چې کچرې دا بندیزونه لګیږي نو د دې سره د دې نه پس به بیا وروستو چې کوم بیا د دوی د انرژي سیکټر دی، بیا د دې سره د دې د ټولو نه لوی چې کاروبار دی هغه د تیلو دی د دنیا سره، نو په دغه باندې هم د بندیزونو هغه د امریکا چې کوم پلان دی په پلان کې ادا ده دا تر اوسه پورې راغلی دي. او امریکا د امریکا چې کوم خارجه وزیر دی هغه دا ویلی دي پومپیو چې د دې د نړۍ د ډیرو نه ډیرو ملکونو سره هیوادونو سره تماس نیسي، د هغوی سره رابطې کوي او هغه په دې قایل کوي چې د ایران سره پر راتلونکي کې چې کوم کاروبار دی تجارت دی د هغې کې چې څومره ډیر نه ډیر کمی راوستی شي یا بیخي په ټپه ودرولی شي دا به د دوی هڅوي چې دغه
د دې مطلب دا چې د امریکا سره په دې پرېکړه کې ګني یوروپي اتحادیان ملګري نه دي یا نور
تر اوسه چې کوم هغه دی د یورپین یونین والو خپل هم خپل قانون وایي چې داسې قانوني جوړ کړی دی او هغه ډیر زر عملي کېدونکی دی. د نن سبا خبره کیږي چې په نن سبا کې عملي کېدونکي دی او هغه دا دی چې د یورپین یونین د خارجه وزیر او بیا د برتانیا د فرانس جرمني د دوی د خارجه او چارو چې کوم وزیران دي هغه هم په دې باندې خوشینی ښکارا کړی دی، خفګانې په ښکارا کړی دی او هغه وایي چې موږ په کلکه دغه خپلو کمپنو سره ودرېږو کوم چې د ایران سره به تجارت کوي. او د هغه دلیل دا دی، د هغه دریز دا دی چې ایران کما د اټمی معاهده په چکم داغي اټمي منسوبه ده داغي چکم لوزنامه کړی ده داغي ناغه نه ده پشا شوه د ملګرو ملتونو استاد هم دغه وای چې ایران داغې نه ده پشا شوه نو داسې ښکاری کچری یورپین یونین یا دغه ملکونه د خپل کمپنیانو پر شا ودرېږي نو په ایران باندې چې کوم بندیزونه دي دا به تیر په خوا په شانتي نه وي ځکه په تیر په خوا کې په ډیر زیات سخت بندیزونه یورپ سره په شا ولاړه
اوس بروسب کچری په ایران بندیزونه امریکا لګي کم چې تاسو وخت به کې د تیل او د انرژي ټکی استعمال کړل د سره په سیمه په سیمه باندې اثرات سوي ځکه چې خصوصا په تیلو ایران د تیلو ترسیل کوونکې یا ورکوونکې یا پیدا کوونکې یو غټ هیواد دی او کب امریکا په دې په نيزونه ولګي دې په کومو باندې نړۍ په سیمه کې اثرات سوي نرخونه به سي واشي کني
نو نرخونه به خامخاسي واشي دغه خو یو ځان له یو بین الاقوامي غده د بزنس او د کاروبار او د پیسې او د ډالر سره تړلې ده ځکه چې کله د ډالر نه د ایران ریال یا د التچوت لوکلي تمن وای کاغذ او په مارکیټ کې بیا ایران به ډالر نشي اخسته د تیلو نرخونه هغه د ډالر سره تړلې دي نو کچري د دې په مقابله کې څنګه چې د ایران پیسې را پریوتی دا نور را پریوزی دغه مشکل ورته راځي نو په تیر په خوا کې خداو چې ایران به ډک ډک جازونه پر سمندر کې ګرځیدل بیا هوادونو نه قبل اول ځکه هغه بندیزونه دومره ګرانو د دې ځل د بندیزونو کېدل شي هغه شکل نوي خو بیا هم دا امکان شته کړه ډالر سره تړلې تجارت وی پیسې وی کاروبار وی نو پاغه به ضرور اثر پریوزی
بروس خان صاحب د ایران او د امریکای تعلقات په لومبزل غنی خراب شوی دي تاسو کو او دونکو ته زمنګ لګ د دې پس منظر وای د ایران او د سو د په خاص توګه د امریکای تعلقات چې دي د تاریخ څخه پاده شوی دي
د امریکای او د ایران خو ډیر تاریخي او مثالی تعلق او چکل شاعران وو د شاعران د دغه خلاف چې کوم انقلاب وشو او بیا د خمینی د دور وروسته د ایران او د امریکا تعلقات تر ډیر لاندې کچه پورې راغلي دي ډیر خراب تعلقات په بل سره ډیر خراب تعلقات چلیدل په دې تیر حکومت کې دغه پوړمبیزل د اوباما په دور کې د ایران سره بیا د اړیکې داسې شوې چې د ایران نه بندیزونه اوچت شول او هغه تعلق د دشمنی په ځای باندې کم داسې شو لګه نیوټرل خو په هغه کې ډیر زیات ایلیمنټس دي سعودي دی اسرائیل دی سیریا دا دغه ډیر سیزونه سره دي
د اسرائیل څنګه تاسو کو د اسرائیل ایلیمنٹ یا د اسرائیل چې کوم ټکه دی په دې تعلقاتو کې دا څومره اهمیت لري اسرائیل د امریکا دوست دی دا ټول دنیا ته ښکار ده خو په دې تعلقاتو کې د امریکای او د ایران تعلقات چې دی په دې کې اسرائیل څه اهمیت لري
د اسرائیل اهمیت خو ډیر دی د امریکا د ټولو نه نږدې ملګری دی د ټولو نه زیات امداد ورته ورکوي په هر خبره باندې په کلک ودریږي اسرائیل او ایران یو بل دشمنان ګڼي او ایران هم وایي چې زبې اسرائیل د ځمکې د مخه ختمومه د غشانتي د اسرائیل لخوا د ایران په اټمی دغه باندې اندېښنې دي نو د اسرائیل خو په کې ډیر زیات اهم رول دی او بیا اسرائیل په میډل ایست کې ډیر اهم رول دی امریکا با د ایران په مقابله کې همیشته د اسرائیل سره ودرېږي
ډیر مهرباني بروس خان صاحب
مننه
لیدونکو بروس خان صاحب تاسو ووري د ایران او د امریکای چې کوم تعلقات دي په دې باندې مستند حال راکو را سره سه یو شمېر خبرونه لا پاتې روان دي
پاکستان تحریک انصاف په باقاعده توګه د ګوند مشر عمران خان وزیر اعظم څوکۍ د پراټا کړی دی او دا وایي کړی دا په اسانه به مرکز
پاکستان کې د عامو انتخاباتو نه پس د حکومت جوړولو کوششونه وس پوری روان دي که څه هم د ځله حکومت جوړولو عمل نه یوازې په وفاقي او په صوبو کې ګران ښکاری بلکې هغه امیدوارانو ته چې چا په انتخاباتو کې ګټلې ده د هغه د ګټلو نوټیفیکیشن هم وس پوری الیکشن کمیشن نه دی جاری کړي چې په دې باندې هم سیاسي پارټیانه ناراض ښکاری د انتخاباتو د کمیشن نه خو بل طرف ته د پاکستان پاکستان تحریک انصاف ډلا چې د زلا په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي، ښکاري دي سي چې هغوی لکه ځان حکومت جوړولو ته تیار کړی دی. دوی وایي چې 138 څوکۍ ورسره دي په قومي اسمبلی کې چې په وفاق په حکومت جوړولی شي، او پی ټی آی نن د وزیر اعظم د پاره د خپل مشر د عمران خان نوم هم نامزد کړی دی. نو په دې حوالے سره تفصیلی رپورٹ د اسلام آباد نه اورو.
پاکستان تحریک انصاف په باقاعده توګه د ګوند مشر عمران خان وزیر اعظم څوکۍ ته پراټه کړې ده، او دا وایي کړې ده په اسانه په مرکز کې حکومت جوړ کړي. د ګوند تر اوسه خیبر پختونخوا کې د اعلی وزیر نوم نه دی حتمی کړی. اسلام آباد کې نن د پاکستان تحریک انصاف غونډه کې د ګوند یو مشر شاه محمود قریشي لخوا پریکړه وړاندې شوې ده، په کوم کې د ګوند مشر عمران خان نوم وزیر اعظم څوکۍ لپاره ټاکل شوی دی، او دا پریکړه منظوره شوې هم ده. د پاکستان مطبوعات د زرایو له خولې وایي د غونډه کې د سپیکر لپاره شاه محمود قریشي نوم حتمی شوی دی، او ډیپټي سپیکر لپاره خیبر پختونخوا نه منتخب شهریار افریدی او زرتاج ګل په نامو غور شوی دی. خو میډیا سره خبرو په وخت شاه محمود قریشي دا خبرونه غلط ګرځولي دي. دغه شان مطبوعات وایي چې خیبر پختونخوا اعلی وزارت منډې نه پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک بهر شوی دی، او پیښور نه شاه فرمان او تیمور جګړه، مردان نه عاطف خان او یو بل غړی محمود خان په نامو غور روان دی. خو د دې حتمی فیصله به سبا یا بل ورځ کولی شي. وروستو میډیا سره خبرو په وخت شاه محمود قریشی اعلان کړی دی وزیر اعظم دپاره د عمران خان نوم حتمی شوی دی.
عددی لحاظ سے اتنی تعداد حاصل کر چکے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل سے مرکز میں حکومت بنانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور آج عمران خان صاحب کو ہم نے اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کیا ہے. جماعت کے سربراہ وہ پہلے ہی تھے، آج وہ پارلیمانی لیڈر منتخب ہونے، اور اس سے یہ ظاہر ہوا اور یہ اعلان ہوا کہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں انشاءاللہ.
دوی وی دمرا غری راس رشتہ چپاسان مرکز کے حکومت جوڑ کرو، او عمران خان با د دوی د ګون لخوا د وزیر اعظم کاندید وی. شاه محمود قریشی د پراخه یا ګرین اپوزیشن باندې هم تنقید کړی دی، او ویلی دی دا به یو کمزور اپوزیشن وی، ځکه چې په دې کې شامل ګوندونو نظریاتي فکر یو نه دی، او څنګه پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل فکر یو کې دی. شي شاه محمود قریشی دلته دا خبره اونکړه چې متحده قومي موومنت په چا به ټولو نه زیات تنقید هم د ګوند مشر عمران خان کولو څنګه دوی سره اتحاد وکړو. د ګوند ویان فواد چودھری میڈیا ته ویلي دي چې ورسره یو سل اته درشت غړي دي، خو نن د غونډې ته یوازې سل راغلي وو.
ہمارے ایم این اے اور ایم این اے کی کل تعداد جو ہے وہ 131 ہے، ان میں سے 100 کے لگ بھگ ایم این اے جو تھے وہ آج موجود ہیں. انڈیپینڈنٹ شامل ہیں.
دوی وی کمی سبلے کے ورسره د یو سل اته درشت غړوش میرا ده. 15 جولائی دے ٹاکنو کے پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کے یو سل شپال سو کے گٹلی دی، اور 202 پارلیمان کے حکومت جوڑول دا پرا ورتا یو سل او درشت سو کو ضرورت دے. دا گندا وکوی چے یو شمیر آزاد غڑو او متحدہ قومی موومنٹ ورسرا اتحاد ہم کڑے دے، بلخوا دا مخالف گندو نے اتحاد ہم فیصلہ کڑے دا چے حکومت جوڑول حسب کوی، او کا جوڑ نشو نو یو مضبوط اپوزیشن کردار بلو بوی. دا پراخ اپوزیشن تور لگوی چې د ځلې انتخاباتو کې په لوی کچ ټګې شوې دي، او پاکستان تحریک انصاف ګډې لپاره حکومتي وسایل هم استعمال شوې دي. د درغلو له وجې دوی د انتخاباتو کمیسون مشر نه د استعفا غوښتنه هم کړې ده، او پوز او عدلیه کردار باندې هم ګوتې نیسي. په انتخاباتو کې د ټګو ګنګوسو ته ځکه هم تقویت ملاو شوې دی چې د درغلو پر ضد احتجاجونه په میډیا نه نشر کیږي. دغه شان هغه پروګرامونه هم نه نشر کیږي په کوم کې انتخابی عمل کې د ټګې په موضوع خبرې شوې وي.
پیښور کې نن د تمامو سیاسي ګوندونو غونډه شوې ده، او په دې غونډه کې دا پریکړه کړې ده چې د پاکستان په انتخاباتو کې شوې درغلو خلاف به د خپل احتجاجونه دوامدار ساتي. حمید الله د ډیو ریډیو خبريال له په دې موضوع رپورټ راکوي.
د صوبې په کچ په دغه ټولګوندیز کانفرنس کې د تحریک انصاف نه پرتا د نورو ټولو ځایي سیاسي ګوندونو مقامي لیډرانو ګډون درلود. پټول ګوندیز کانفرنس کې جمعنه وشوه چې په مرکزی سطح پټول ګوندیز کانفرنس کې چې د انتخابی درغلو پر ضد د کومو احتجاجونو پریکړه شوې ده په صوبایي کچ په هم د احتجاج دپاره دغه فیصلې د کانفرنس ټولې سیاسي ډلې په وړاندې بوزي. د ټول ګوندیز کانفرنس مشري متحده مجلس عمل کوله او د دې یو صوبایي فعال صابر حسین اوان اویل
دا احتجاج به انشاءالله زموږ بھرپور جاری وي. هغه خو د 15 کالو احتجاج کولو بار بار ټوله میډیا هم ورسره وه او ټوله عدلیه هم ورسره وه او نور د خلایي مخلوق هم ورسره وه. موږ سره که دا نم وي موږ به د احتجاج اپوزیشن چې کال ورکي نو موږ دا وایو د 15 کالو خبرې دلته نشته. کال نیم کې به د حکومت واپس ختمیږي، واپس به انشاءالله د کورونو ته ځي، نوې الیکشن به کیږي. دا الیکشن نو دا سلیکشن وو. موږ د دې مخالف شو، ټولې پارټۍ د مخالف دي. ایویډنس هم شته، ثبوتونه هم شته او هر قسم احتجاج ته انشاءالله موږ غاړه خو دي. دا صرف د مشرانو دا اعلان انتظار دی.
په ټول ګوندیز کانفرنس کې شریک تمام جماعتونو این پی، قومی وطن پارٹی، متحدہ مجلس عمل، پی ایم ایل این او پیپلز گوند د انتخابی درغلو او ټګو یادونه کولې او وی ویل دوی یوازې خبره یا الزام نه لګي بلکې درغلو ثبوتونه لري. دوی ویل په 9 اگست په د الیکشن کمیشن د صوبایي دفتر وړاندې یو ضروره احتجاجي مظاهره کوي او چې په کومه ورځ د اسمبلی غونډه را وبلل شي په هغه ورځ به هم احتجاج کوي. په کانفرنس کې شریک د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ملک مصطفی وایي
د کې شک نشته چې دا احتجاج چې دی هغه دالی حواله سره ده چې پاکستان په تاریخ کې داسې دالی ډېر تیر الیکشنونو کې نه دی شوی چې کم دی الیکشن کې وشو او ټول پارټو دا ومنله انکلوډینګ پی ټی آی هم دا منلی دی چې دالی شوی دی او دالی داسې شوی دی چې هغه ټولو ته ښکاره دی، ثبوتونه هم شته، هر څه شته. نو ټول پارټو آل پارټي کانفرنس په اسلام آباد کې کړی دی او دا هر یو پارټي هغه آل پارټي کانفرنس ته فیصلو پابند دی چې هغه کم احتجاج کوي مونږه باغه کې شریکو.
که څه هم د اپوزیشن ګوندونه په تیرو انتخاباتو کې امنیتي ادارې، عدلیه او الیکشن کمیشن د بدنیتۍ، درغلو او ټګو په تورونو تورن کړي دي، خو نن د ډان ورځپاڼې په خپل اداریه کې ګټونکي سیاسي پارټۍ په دې هم تورن کړي چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د جوړولو دپاره یې ډېر وخت اغستی او پکار ده چې د دې دومره ځنډ سپیناوی وکړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیوا پېښور.
اوس به خبر وکړو د پاکستانی میډیا. په پاکستان کې وتلي خبريالان وایي چې که څه هم الیکشن تیر شو او په دغه الیکشن کې د درغلو ډیر زیات تورونه مخې ته راغلي دي، خو اوس هم د الیکشن د نتیجو نه باوجود هم چینلې یا میډیا نشي کولای چې په دغه درغلو باندې خبري وکړي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت پیر ولایت چا تیار کړی.
په پاکستان کې د پخوارا هسه د ستونزو سره مخ میډیا په ضد د بندیزونو نن سبا نوی مثالونه په لیدو کې راځي او شخصي ټلویزیون چینل او اخبارونه د طاقتور فوز ناکیدی نو رای ته ځای ورکولو نه انکار دي. بلخوا سیاستمداران نیوکه کوي چې خبريالان د خپل ځان ته پوس نشي کولی نو دوی به د اولس لپاره سا آواز پورته کړي. خو د صحافتي تنظیمونو مشران د دې ټول مسولیت د اخبارونو او ټلویزیون چینلو په مالکانو اچوي. د پاکستان عام انتخاباتو د فوز کردار باندې روان بحث د مخکنه د ستونزو سره مخ میډیا لپاره مشکلات لا نور هم زیات کړي دي او د پاکستان اخبارونو او شخصي ټلویزیون چینلو باندې د رائے د اظهار په ضد د بندیزونو نوې مثالونه په لیدو کې راځي. د هیواد وتلي شخصي ټلویزیون چینل جیو باندې د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل رحمان او بلوچ ملت پال مشر اختر منګل مرکې نشر کېدو ته ندی پرې خودلې شوی. دغه چینل باندې د روانو چارو د یو پروګرام کوربه او خبريال تل حسین وای چې انتخابی عمل سره تړلې بحث باندې د پروګرامونو نشر کېدو ته نه پریښودل کیږي. خبريال طلعت حسین په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکي چې که عامو انتخاباتو کې چادر غلی نه ده کړې نو بیا په دې باندې بحث کې ورته څه تکلیف دی او د طلعت حسین په خبره سینسرشپ یا میډیا باندې بندیزونه د یو مجرم د خپل جرم پټولو اخیری حسوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشن هم د پښتون ملت پال عوامي نشتل پارټۍ مرکزی لیډر افراسیاب خټک د انتخابي عمل سره تړلې یو لیک چاپ کولو نه انکار کړی دی او په دې اړه خپل عکس العمل کې افراسیاب خټک ډیو ریډیو ته صدا سوای
او دا د انتخاباتو کې درغلې وسیله وزک چې دا ټلویزیون چینل شوی دا دې لپاره وزورل شوی چې دوی د یو خاص پارټي حمایت وکړي، د یو خاص پارټي مخالفت وکړي. مطلب زما په دې مضمون کې انتخاباتو کې درغلې وبنه رڼا چول شوی و او دا هغه نشي کوم صورتحال جوړ شوی دی ملک ته کوم چیلنجونه پیښ شوی دي څنګه چې پښتانه پارلیمنت نه استل شوی دي او څنګه چې دا د مذهبي انتها پسند رانه استل شوی دي سیاسي میدان ته افغانستان په مسلې باندې څه څه وزي دا خبرې وي نو دا مضمون نه چاپ شوی نه دی.
افراسیاب خټک په میډیا باندې د سنسرشپ یا بندیزونو په معاملې د هیواد طاقتور فوج په لګوتي اوچتوي خو د پاکستان فوج پر لپسې د هیواد په سیاسي چارو یا میډیا باندې بندیزونو کې د ککړتیا تورونه رد کړی دي. د میډیا سنسرشپ په حق له د هیواد لوی سیاسي ګوند پیپلز پارټي او مرکزی لیډر فرت الله بابر هم په دې اړه د صحافیانو په کردار سخت ټکونه کړی دي. په خپل ټویټر پاڼه باندې سینیټر بابر لیکي چې دا سخکاري خبریالانو هم غلامۍ ته غاړه ښودلې ده او چې دوی خپل حق ته پوس نشي کولی نو بیا د پاکستان د محرومه اولس د حقونو لپاره به دوی څه آواز پورته کړي. خو د پینډه او اسلام آباد خبریالانو باندې ګډ صحافتي تنظیم آر آی یو جی مشر مبارک زیب چې دوی په دې اړه موثره احتجاج او آواز پورته کړي او دې زیاتوي چې د بندیزونو په حق له د اخبارونو او ټلویزیون چینلو مالکان اړوند حکومتي ادارو ته څه شکایت نه کوي نو په دې کې بیا خبریالان سو کړي.
اوس پورې مونږ پرون بلکې ما د ویک فرایډي باندې ما د انفارمیشن منیسټر سره چې کله دا چک کړو تر اوسه پورې یو میډیا هاوس یا داسې رپورټ د انفارمیشن منیسټر سره نه دی جمع کړی چې په کې دا خبره کلیم کړی چې یار په هغه باندې څه پرېشر دی یا هغه صدا سے مسئلے دی دا انفارمیشن پر ڈیسیمینیشن کی یا دا چینلوں پر صدا کی.
پاکستان کی دا میڈیا پزد بندیزونو کی نئے آواز شدت پلی دو کی راضی خود خبریالانو دا زورا ولو پیخ ہم زیادتی شوی دی او صحافتی ازادے بانے کارکون کی او غیر دولتی تنظیم ترمخ پتیر یو کال کی پہیواد کی دا صحافیانو دا زورا ولو یو سل او پنزوس پیخ را منست شوی. روان کال مئی میاش کی دا فریڈم نیٹورک نمی دا ادارے لخوا جاری کلی شوی شمیرے خای چې یو کال کې پاکستان کې 15 خبریالان د پېښور نه زی مورو په سر خپل جون د لاس اور کړي.
او پاکستان کې یو وس د نوی وزیر اعظم جوړیدو په لار کې چکم خندان دیو پکې دار چې ان اف سی یا نېشنل چکم قامی چکم پنګ دی دغه چې د ویش کم طریقې دی په غیبن اعتراضونه دی بل دا صوبی دای دراز کوي چې ثبوت پوره برخه یا حق نه ورکړل شوی او دا مسله په پاکستان کې پیچیده او سنجیده مسله ده. باوجود د دې چې صوبای خود مختاری ورکړل شوی دا خو بیا هم د ان اف سی مسله لا اوس پوره په لار کې ولاړه ده. د عمران خان په مخ کې به دا چیلنج وي دا په خبر سلنکاران دا خبره کوي. ریاض حسین پر رپورټ تیار کړی دی.
په پاکستان کې راتلونکي نوی حکومت د فارا ک په ځای او نړیواله کچه غټه معاشي ستونزې راوړاندې کیږي. ماهرین دا هم وایي چې په مرکزی سطح د پاکستان تحریک انصاف حکومت تبا په قابل تقسیم محصولاتو یا نوی ان اف سی ایوارډ وړاندې کولو کې هم مشکلات مخې ته راشي. د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت په 15 کالو کې د آئین مطابق کونسل اف کامن انټرست غونډه چې هر درې میاشتې پس را بللی شي نه د عملي کړې. د پاکستان تحریک انصاف حکومت تبا دغه یو غټ چیلنج وي چې څنګه د ان اف سی ایوارډ په ذریعہ تا د خپل وسایلو او محصولاتو په مد کې د انصاف دننه فیصلې وکړي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا په خوانی د خزانه وزیر مظفر سید وایي دا به ډیره ګرانه وي چې نوی مرکزی حکومت په نوی ان اف سی ایوارډ راوستو کې کامیاب شي ځکه چې د ملک دننه د یوې صوبې لخوا وړو صوبو ته په حق ورکولو کې خندان راولاړيږي او بل دا چې څو قومي ادارې هم د دې مخالفت کوي.
پنجاب کې مجموعی د وړو صوبو سره د استحصال او د ظلم عنصر موجود دی. وړو صوبو حصو ورکولو کې تعاون نه کوي. خو زما اصول دا خیال دی مرکزی حکومت د عمران خان شاید چې دوی هم هغه انصاف پوره نه کړی شي. زه نه وینم چې آیا موجوده حکومت او ورسره په پاټا کې په کار دا ده چې دوی د وړو صوبو د هغوی د حقوقو خیال وساتي. زه وایم چې مرکزی حکومت او صوبایي حکومت اوس یو څو فعالان د مرکز او د اسلام آباد د ایوانونو نه د خیبر پښتونخوا د غریبو عوامو حق راوړي چې څه مقتدر ادارې داسې دي چې هغه د ان اف سی ایوارډ په حق کې هغه شانته نه دي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم نن په خپل اداریه کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د عبوري حکومت د اقتصاد د وزارت لخوا څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړې شوې چې د مرکزي حکومت لخوا ثبوت ته په غټه کچا د پیسو ورکول به مرکزي سالانه بجټ ته خطرې راوړاندې کړي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې کومې پیسې مونږه ثبوت ورکوو هغه په خپله په ښه طریقه په کار راوستي شي. ڈان ورسپان علی کی چې د نړیوالو مالیاتی دارو او سکیورټی سرکاري مامورینو لخوا هم سوالونه راوچتي کی چې دومره زیات رقم ثبوت ورکول د مرکز د پاره څومره پایده ورکوي. په دې حق لمو چې کله د پروفیسر خادم حسین نه پوښتنه وکړه نو هغه ډیو ریډیو ته ویل چې دا حق عین ثبوت ورکړی دی او د اتلسم ترمیم نه وروسته زیاتې محکمې ثبوت حواله کړې شوې دي او دا اوس د ثبوت بنیادی حق دی چې دغه محکمې کامیابی سره وچلوي.
کم بنیادی پیداوار دے اگر پیداوار ثبوت نہیں کرلا تو شو نو اگی ترقیاتی کارونا ابھی سوشل سروسز مخلص ہوئے مرکز سرا دی سلو تیزو محکمو اختیار نہ علاوہ بل اختیار نشتا او دا ذکر نشتا چی دا پیداوار دی ثبوت غار نرازی کہ معدنیات دی کہ زراعت دی کہ اگر مین پاور دی کہ اگر ٹیکس نہ دی د دې زیات ایثار د سبو ناراضي نو ځکه په ان اف سی ایوارډ کې یا د سبو مشترکه فندونو کې حق زیات د سبو په کار دی. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې څومره کارونه دي یا څومره سوشل سرویسز دي یا څومره د ترقۍ یا پرمختګ کارونه دي د خلکو لپاره دا ټول په سبو کې کیږي په مرکز کې نه کیږي. نو د دې د وجنه
په پاکستان کې د کال 1951 نه کال 2010 پورې وو ان اف سی ایوارډ وړاندې کړی شوی دی او د پاکستان د اساسي قانون مطابق هر نوی ان اف سی ایوارډ کې د زوړ ان اف سی ایوارډ کې ورکړل شوی وسایل نه زیات ورکول شي. د اوم ان اف سی ایوارډ مطابق 2.98% حصہ د آبادی په بنیاد، 10.3% د غربت، 15% د ټیکسونو په بنیاد او 2.5% په آبادی کې د زیاتوالي په بنیاد ورکړل شوی و. موجوده سرشمیرنې مطابق په پاکستان کې په وړو صوبو کې په آبادی کې هم زیاتوالی راغلی دی. په تیر ایوارډ کې پنجاب ته 55.4% سندھ ته 43.55%، خیبر پختونخوا ته 14.28% او بلوچستان ته 9.9% حصہ ورکړل شوی و. په مختلفو صوبو کې د پیداواری صلاحیتونو، ټیکسونو او معدني وسایلو د راغونډولو دغه رقم د مرکزی حکومت لخوا په صوبو کې تقسیمیږي، خو په موجوده وخت کې مرکزی حکومت غواړي چې د گلګت بلتستان او قبائلی علاقو د پاره د صوبو د پیسو نه کټوتی وکړي خو صوبې د دې مخالفت کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، دیوا مردان.
د شمالي وزیرستان د شوال سیمې کډوال وای چې دوی خپل علاقو ته واپس نشي تلای او نو ورلا حکومت یا فوز د اجازه ترکې چې دوی خپل علاقو ته لاړ شي، خو دوی وای چې وز د کرای په کورونو کې په اوسېدو باندې تنگ شوی دی، غواړي چې زر تر زره خپل کورونو ته واپس لاړ شي. د ډیو خبريال عدنان بیٹنی په تفصیلی رپورت راکړي.
د شمالي وزیرستان وادي شوال سیمې خلک خپل سیمو ته بیرته ستنې دل غواړي. دغه کډوال د کال 2014 ضرب عذب عملیاتو له امله بې کوره شوي وو چې دا مهال هم له خپلو کورنو څخه لرې وریا د خپلو خپلوانو سره او د کرایه په کورنو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي. ډیوه سره د حال تېرولو پر مهال د شوال سیمې یو کډوال ولیو الله وویل دوی له تېرو 4 کالو راسې په کرایه کور کې بندېږي، زیاته کړه دوی نور د کرایې کور وس نه لري او حکومت ورته په فوري طور خپلې علاقې پرانیزي چې تر کډوالۍ وروسته بیر تخپل علاقې ته ستانه شي. د ولی ولا په خبره دوی په خپل تذکره یا شناختی کارت د شوال پته هم نه لري چې له وجې دوی ته په دغه کډوالې کې مراحت هم نه ترلاسه کیږي.
مو شکل راغلو ډېر په تکلیف او ډېر په خورای سره راو ورسه دو بانو تام موږ د 15 کاله نم را سره سره وشو او نم موږ سره کوم حکومتي امداد وشو. موږ کوم غرونه دی پوس په شوال کې هغه بو د زیان سره مخامخ شول کوم چل غوزی دی او دا مشکلات سره مخامخ شوی یو. موږ د حکومت نه د مطالبه ده چې موږ نور خپل وطن ته پر امنه طریقه سره واپس کو. کچرې موږ واپسی نه وشو نر موږ ډېر سخت مجبور یو د کرایې په کورونو کې هلته په بنو کې اوسېږو. هېڅ درک مو نه لګي نه حکومتي سطح باندې موږ سره څه امدادي سلوک شوی دی. موږ ډېر سخت مجبور یو.
یردوی کې ضرب اعظم نوی پوځي عملیات د شمالي وزیرستان په لکهو شمیره خلک بې کوره کړي وو، خو حکومتي چارواکي وایي تر 90% نه زیات خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. حکومتي چارواکي دا هم وایي چې اوس هم نږدې 14,000 کورنۍ د شمالي وزیرستان د کډوالۍ ژوند تېروي. د شوال سیمې یو بل کډوال شاکر زیاته کړه په وروستیو کې دوی احتجاجونه کړي او انتظامیه سره جرګې کړې وې او انتظامیه دوی ته د واپسۍ باور ورکړی وو، خو انتظامیه ورته ویلي وو چې په کومه علاقه کې پوځي سرتیری وي هغه ځایونو ته به نږدې نه ورځي. دا هم ویلي انتظامیه دوی ته ویلي وو چې امنیت په تاسو په خپل سر وي چې له وجې د سیمې خلک بیا ستنېدو ته تیار نه وو. د شاکر په خبره دوی پیر تخپل سیمه د ستنیدو سره سره له حکومتي چرواکو څخه د امنیت باور هم غواړي.
بالکل دا مو وړاندې کړی دي، بس وعده وکړي چې بس ان شاء الله کیږي با کیږي با خو هغه د څوک وعده پوره کوي نه، مونږ ته وایي چې بس ان شاء الله وبشي وبشي. چې مونږ ته بیا ویلي کنه مونږ په 6 اپریل باندې بنو کې احتجاج کړو، بیا مونږ چې ورغلي و دا خبره مو ورته کړی و، څه شرایط یې سی هغه ډېر مشکل شرایط وي. نو چې تاسو چې دلته راځي سوال ته کوم کورونا کې شپه وځي هغه ته به جوښ نه راځي، خپل زموږ باندې به وخت تېروي تقریبا گربز دی شوی سیل دی او جانی سیل واڑی کی بکا سیل دی اور کے دا سے دی دی دلتا تقریبا دیر زیاد خالق کیا
یار دی وچ شمالی وزیرستان کے پکال 2014 سم شپ پراخ کچ سره د وسلوالو فضل فوزی عملیات تر سره شوی او دی عملیات ورستا حکومتي چرواکي په شمالی وزیرستان کې سل پسله حکومتي واک پځه کول دا ولري، خو د انتظامیه او اعلی حکومتي چرواکي د نوم نه شول په غرض په دې اړوند وویل شوال تحصیل په اړوند دوی تر فوزی سرتیر څخه د کلیرنس رپورت نه تر لاسه شوی، نو دوی دغه فیصله نشي کولای. زیاته کړه کلور ته فوزی سرتیر د علاقې د کلیرنس باور ورکي، نو بیا به د شوال سیمه خلک بیرته خپل علاقو ته استانه کوي. ایو پوزي چرواکي د نوم نه شول په غرض اویل تیر شوی کال 2018 سم کې په شوال سیمه کې په پراخه کچه سره پوزي عملیات سرته رسول شوې دي، خو هغه اویل دغه علاقې زیاتره د وسلوالو تر واک لاندې پاتې شوې دي او دلته اندېښنې دي چې په زیات شمېر سره په ځمکه کې بارودي مواد شخ وي، نو هغه د صفایي لپاره کار لتوندي سره روان دي او کله چې دغه علاقې په مکمل تور باندې صفا کړی شي بیا به انتظامیه ته اویل شي چې د کډوال د بیرته خپل علاقو ته واپس کړي. باید اویل شي چې شوال د شمالي وزیرستان هغه غریزه علاقه چې د افغان پولیس سره جوخت پرته علاقه لري او په تیر شوي وختونو کې په زیات شمېر سره ډرون حملې هم تر سره شوې وي. عدنان بیٹنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
پاکستان کې سو میاشتو مخکې پورې چې کومې سیمې وي هغه طبیعي قبایلي سیمې ویل کېدل، فاټا ورته ویل کېدل. فاټا مطلب دا چې هغه ته د وفاق د انتظام لاندې علاقې کوم کې چې د اپیل وکیل او دلی حق هم نه ورکړل شوی، خو هغه ځکه اوس خلک ډیمانډ یا غوښتنه دا کوي چې نور پاکستان پرنګ هغه ته هم هغه وسایل ورکول پکار دي کوم چې نور پاکستان سره دي. دغه سیمې خو ته خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې ده، خو هلته انټرنیټ نظام ډېر کمزوری دی، هلته کې د نور د ژوند ضرورتونه چې دي پای کې هغه شان اسانتیاوې نشته څنګه چې په نورو سیمو کې دي. اوس په خیبر ایجنسۍ کې د دغه زمي خلکو دا غوښتنه کړې ده د ډي ایس ایل یعنی د انټرنیټ تیز رفتاره سرویس ورکړل شي چې کنه کېږي، او دا غوښتنه سره ابراهیم شینواره په حل راغی.
د کرم ایجنسی سرحال پاره چنار کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکو په لسهاو کسانو د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن لیمیټډ یعنی پی ټی ایس ایل لخوا دوی له ورکړل شوي د انټرنیټ یا ډی ایس ایل غیر معیاري سرویس په ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چانو چې زیاتره پکې ځایي تاجران او طالب علمان شامل وو په لاسونو کې بینرې نیولې وې، په کومه چې د ډی ایس ایل سرویس کې بهتري راوستلو او د آپټک فایبر نظام راوستلو په حق له شعارونه لیکلي شوي وو. دغه مظاهره چانو ادعا کوله چې که څه هم هغوی د پی ټی ایس ایل ادارې ته ښه په تواتر سره د میاشتې بلونه ورکوي، خو د انټرنیټ یا ډی ایس ایل سرویس د دوی د توقع او ضرورت مطابق نه دی. د پاړه چنار په یو شخصي اداره کې کارکوونکي ساجد توري په دغه مهال غوښتنه وکړه چې د ډی ایس ایل نظام کې بهتري راوستلو سره سم دی دغلته د آپټیک فایبر نظام هم معرفي کړی شي چې خلکو ته د انټرنیټ په استعمال کې اسانتیا راشي.
نو هغوی سپیډ چې کومه دی هغه بالکل لکه موډرن نه کم دی، نو دوی دلته نمایه کړې چې موږ ڈی ایس ایل نه ڈی ایس ایل پرووایډ کوو، خو ڈی ایس ایل چې کومه دی سپیډ هغه شی نه دی. زه تو دلته یو آفس کې کار کوم، نو هغه سپیډ دومره کمزوری وي چې یو پکچر یا هغه خو صحیح نه. خو موږ دا مطالبه د حکومت نه چې په کار دی چې دلته فایبر آپټکس بحال شي، په کار دی چې دلته خلکو ته یو خلته کمیونیکیشن کې اسانۍ به پیدا شي، خلکو بزنس به چې کومه دی هغه به ترقی وکړي. نو فایبر آپټکس کنیکشن په کار دی
د دغه سیمې یو تاجر رمضان پراچا په وینا انټرنیټ یا ډی ایس ایل اوس د هغوی دپاره یو بنیادي ضرورت جوړ شوی، خو د دوی د بیا بیا شکایتونو او بلونو ورکولو باوجود په دغه سرویس کې تیزی نه ده راوستل شوې.
چونکی دینا ټول کاروبار هم خراب دی تعلیمی نظام هم دی سره ریلیټډ دی او خراب شوی دی
او دی ټلی هغه سه ټلیفون سی او بلون هم راځي او بلون علاوه موضوع راځو او په میاشتو هم نه ټیکیږي نو موږ د حکومت نه دا پر زور مطالبه کوو چې دا د ټیکړلی شي او دلته جاوید صاحب هغه ویلي وو چې وہ اتری جی او فن کو قمر جاوید باجوا صاحب وہ چونکہ آگے باندھے وہ سب کو رسامال ہونا شو وہ آگے نام عمدہ ریکویسٹ کو سدا د بحال شی وہ دن اب ٹول خلق فیضیاب شی چونکہ دی سدین ہم تڑل ہے تعلیم ہم تڑل ہے اور بزنس ہم تڑل ہے منہ کو ضرور مطلبہ کو سدا د بحال کرل شی
په پاړه چنار کې د ډي اس ال غیر ماري سرویس د سیمي خبري اعلان هم متاثر کړي او د پاړه چنار پریس کلب یو غړی عظمت علي زید د خپل مشکل په حق لا یي
پرسنل کې کوم ډي اس ال سیستم د انتهایی نه کار دی په دې چې مو خپل کوم صحافیان یو متا انتهایی مشکلات دي چې کوم یو ریپورتس ته یا څه ته په غنټو غنټو هغه باندې مو هغه لګو ریپورت دی واستو ډیر په مشکلات واستو نه دلته صحافیان ته ډیر مشکلات دي
د سیمې ځوانان ادعا کوي چې یو وخت په ګرد قبایلی ضلعو کې د تیرو دو کالونو زیاتې مودې راهیسې د موبایل انټرنیټ هم قطع کړی شوی نو بل اړخ ته اوس پی ټی ایس ایل هم خپل د ډي ایس ایل سرویس ډیر بیکاره کړی او سپیډ یې دومره کم دی چې هغوی ترې خپل تعلیمي ضرورت په مشکله ترسره کوي په دغه سیمه کې د پی ټی ایس ایل تر 9000 پورې د ځمکې ټیلیفونونو کنیکشنې دي په کومه کې چې 1500 کسان د ډي ایس ایل سرویس نه هم استفاده ترلاسه کوي خو د ډي ایس ایل د کمزور سپیډ له وجې واړه سرګردانه دي په سیمه کې د پی ټی ایس ایل چارواکي چاغوی هم دغلته د اپټیک فایبر سرویس شروع کولو په هڅه کې دي د کومې نه پسبه چې د انټرنیټ په کمزور معیار هم قابو راوستي شي ابراهیم شنواری وایس اف امریکا دیوا
پاکستان وس هم په نړۍ کې په هغه دریو هیوادونو کې دی چې د پولیو وایرس تلته کې موجود دی او ماشومان ټول عمر د پاره رنځوري خو وخت په وخت باندې په پاکستان کې د پولیو پر ضد کمپینونه هم روان دي همدغه شانتي یو کمپین چې نن شروع شوی دی په بلوچستان کې او په خیبر پختونخوا کې په دې حواله سره د ډیوه خبریال حمید سمسور به تاسو خبروي
د روغتیا د څنګه مایرین وی چې د ګوزند د ناروغي په ضد د څاسکو ورکولو درې ورځنۍ کمپاین لنن زخه پایل شو چې په دې کې چې لاکوټه پشین کل عبد الله کلا سیف الله لورلای دوکي ډیره بوکټي بارکان شیرانی ژوب مستون کلات نصیر آباد جعفر آباد لسبیلا چاغي او په نور ضلعو کې هم دغه کمپاین دوام لري په ټوله صوبه کې به 1,00,000 ماشومانو ته د ګوزند په ضد څاسکي ورکول کېږي د ګوزن د بیړنیزو عملیاتو د مرکز مشر سید فیصل وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د دې لپاره دوی تر 6000 زیاتې ډلې په کار اچولې دي او 1500 ته نږدې بیا ځانګړي ځایونه دي چې هلته خلک ماشومان وروړي او دغه ډول پر سر دی پولو باندې 414 د تګ او راتګ داسې ځایونه دي چې تر 50 کالو کم ماشومان ته د ګوزن په ضد د څاسکو ورکولو تنظیم شوی دی د ګوزند پروګرام د مخنیوي مشر سید فیصل پر مخ زیاته کړله چې کوټه کل عبد الله او پشین د ګوزند د وایرس لپاره له خطر ډکې سیمې ګرځول سوي دي چې دلته اوس هم دغه وایرس فعال دی چې د ټولو عمر لپاره ماشومان مایوب کوي د پولیو مشر دا خبره هم کړله چې د ګوزند په ضد د څاسکو ورکوونکو ډلو د امنیت خوندي ساتلو لپاره دوی په ټوله صوبه کې د لوړې کچې امنیتي ګامونه اخیستي دي په دې کې ملیشیا قواوی پولیس او ایټیپ و دوی ته تحفظ ورکوي د سیاست چارواکي وی چې اوس هم په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر انکاریان موجود دي چې ماشومان ته دغه څاسکی نه ورکوي او دغه ډول د پولیو پر ډلو باندې یو شمیر خونړي بریدونه هم ترسره کوي چې بیا یې وسلوال ډلې مسؤلیت فسر اخلي سرش کال په پاکستان کې د ګوزند یوازې درې پیشرامسته سوي دي چې دا درې واړه د بلوچستان په دوکې سیمه کې دي د ګوزن وایرس وس په ټوله نړۍ کې ختم شوی دی دا یوازې په پاکستان افغانستان او په نایجیریا کې لا موجودیت لري حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا
The population in our country is increasing.
6 young people.
Nowadays it's quite difficult for young generations.
7 countries.
I see the struggles.
All joining VOA for Thinking Forward, a discussion with international young leaders.
If you motivate them, they will do anything.
Live on Facebook and at voanews.com. August 8th. You won't want to miss it.
او گوزن یا پولیو چې دا د یوازې داسې رنز نه دی چې په پاکستان کې دی، لکه څنګه سمینه ویل په دې کې درې هیوادونه دي، یو پکې افغانستان هم دی. افغانستان کې په ملیونو ماشومان چې دی هغه ته به دغه د پولیو قطرې ورکول کیږي، خو داسې ماشومان هم په ملیونو کې دي چې هغه به دې قطرو د څاڅکو نه پاتې شي. حکمل روان پر رپورټ راکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت ویلي د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین چې د هیواد په 4 ولایتونو کې نن د دوشنبه په ورځ پیل شوی، 9.9 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم دي د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي د برخې مشر امیرجان سیراخ له ډیوي سره په خبرو کې ویلي، په دې کمپاین کې د پولیو څاڅکو تر څنګ د بیلابیلو ناروغیو په مقابل کې د ماشومانو د بدن مقاومت د پیاوړي کېدو لپاره هغه 2.9 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې وي، هغو ته د ویټامین ای ګولۍ هم ورکول کیږي.
دا کمپاین د 5 ورځو دپاره په ټول افغانستان کې، یعنی سرتاسری کمپاین دی، په ټولو ولایاتو کې به پلی شي. او د دې کمپاین موخه دا ده چې 9.9 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه د 5 کالو لاندې وي د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د پولیو څاڅکو تر څنګ په دې کمپاین کې هم تقریبا 8.9 میلیون ماشومانو ته چې عمرونه یې د 6 میاشتو نه تر 5 کلو پورې وي ویټامین ای کپسولونه ورکول کیږي.
د روغتیا وزارت نامنی د پولیو کمپاین پر وړاندې ستر ګواښ ګڼلی، ویلي دي چې د پیل شوي کمپاین پر مهال به شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د نامنیو ستونزو له امله د پولیو څاڅکي نه شي رسېدلی.
په دې کمپاین کې چې هغه لومړنۍ شمېرې او ارقام موږ ته راغلل تر پرونه پورې، هغوی کې داسې ویل شوي چې کېدای شي 1 میلیون شاوخوا ماشومان په دې کمپاین کې د واکسین کېدو څخه پاتې شي. او دا ماشومان زیاتره په هغو ناامنو سیمو کې چې هلته موږ د پولیو ویروس پیښې لرو.
په افغانستان کې نږدې 10 میلیون ماشومانو لپاره د پولیو سرتاسری 5 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د روغتیا وزارت ویلي په روان میلادي کال کې د پولیو 10 مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د 2013 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې د کندهار شولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو 4 مثبتې پیښې، په سپین بولدک کې 1 مثبته پیښه، 3 پیښې په کونړ ولایت کې، په ننګرهار کې 1 پیښه، او همدارس په هلمند ولایت کې هم دی پولیو یو مثبت پیخه سب شوه ده. حکمل صداد، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
په نړۍ کې د ملکونو ترمنځ تعلقات کله ډیر زیات خي، کله لږ شانتي ساړه شي، او کله کله د یو بل سره په تعلقاتو کې تاوتریخواله هم پیدا شي. سعودي عرب او کینیډا د په تعلقاتو کې نن سبا هم دغه شانتي تاوتریخواله پیدا شوه دی چې دواړو ملکونو خپل خپل سفیران هم واپس راغوښتي دي. ارباب محمود علي په د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تفصیل راکړي.
سعودي عرب په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په تور د کینیډا سفیر ته د سعودي عرب پریښودلو امر کړی، او په کینیډا کې یې خپل سفیر هم بیرته رابللی دی. ریاد د اوټاوا سره د سوداګریزو اړیکو ودرولو هم ویلي دي. د مدواتو تر مخه دغه بدلون وروسته له هغې رامنځته شوی چې کینیډا په سعودي عرب کې د بشري حقونو د فعالانو په سمدستي ډول د خوشي کولو خبره کړې وه. د سعودي عرب د بارنو چارو وزارت ویلي د سعودي عرب دولت به کومه بهرنۍ لاسوهنه قبول نه کړي او نه به د کوم هیواد په اشارو بو چلیږي. سعودي عرب اعلان کړی چې خپل سفیر د مشورې لپاره راغواړي. د بارنو چارو وزارت د کینیډا سفیر ته په 24 ساعتو کې د دغه هیواد د پریښودو امر کړی او اعلان یې کړی دی چې د اوټاوا سره ټولې 9 پنګونې تړي. په سعودي عرب کې د کینیډا سفارتخانې د فعال سمر بداوي په ګډون د بشري حقونو د فعالانو په نیولو اندېښنه څرګنده کړې وه. سفارتخانه د جمعې پر ورځ ټویټ کړی و چې غواړي د سعودي عرب حکومت ته ووایي په سمدستي ډول پر امنه فعالان خوشي کړي. په سعودي عرب کې د ښځو د حقونو فعاله بداوي 13 اونۍ سره د ملګرو نیولې شوې وه. د سعودي دولت د ښځو د حقونو د غورځنګ 100 غړي په دې تور نیولي چې دوی د دښمن هیواد په مرسته ملي امنیت کمزوري کوي. د سعودي د بارنو چارو وزارت د کینیډا په بیان سخت غصه څرګنده کړې و.
د امریکای حکومت په ایران باندې د سختو بندیزونو لګولو تیاری نیسي. دا بندیزونه به سبا نه پورز یا د سشنبه پورز د ایران په ګڼ شمېر سنتونو او کاروبارونو ولګيږي. بل په لو یورپین یونین او اروپای اتحاد د بندیزونو په حق له خواشینی خوده ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد فواد لامې په دغه رپورت کې وره.
د امریکای د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د اتواریا یکشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې دا یوازې د ایران له حکومت سره د ایرانیانو د ناخوښۍ له امله ده او صدر ترامپ په دې حق له ډیر روښانه غږیدلې دی. هغه وویل امریکا غواړي چې د ایران د خلکو غږ په دې اړه چې څوک یې مشر وي په غور واوریدل شي. د امریکای د بهرنی چارو وزیر وویل چې وایټ هاوس د ګل یا دوشنبه په ورځ پر ایران د نویو بندیزونو په باب معلومات ورکوي او دا نوی بندیزونه به سر له نهی یا سه شنبه ورځې څخه د ایران پر یو ګڼ شمیر صنعتونو ولګیږي چې په هغه کې د ایران د ګاډي جوړولو صنعت او د سرو زرو کویلې او د پولادو کاروبارونه شامل وي. همداراز ایران حکومت به همونی شي کولای شي امریکایی او یورپین جهازونه یا امریکایی ډالر له بازارونو واخلي. یو امریکایی چارواکی ویلی امریکا غواړي هر څومره ډیر هیوادونه چې ممکن وي له ایران څخه د تیلو درآمدات بند کړي. کله چې له نوموړي چارواکي نه وپوښتل شول چې ځینو ملکونو ته به له ایران سره د تیلو د تجارت په برخه کې استثنا هم وي او کنه، هغه وویل زموږ پالیسی دا ده چې څومره زر چې ممکن وي او هر څومره زیات ملکونه چې ممکن وي دې ته راضي کړو چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي. موږ به د هر هیواد سره په انفرادي ډول او د شرایطو مطابق جلا جلا کار وکړو، خو هدف مو همغه دی چې په ایران کې د عوایدو کچه راکته او هغه هیواد ته د خارجي کرنسیو د ورتلو مخه ونیسو. هغو خلکو او شرکتونو چې د ایران له یادو شویو صنعتونو او کاروبارونو سره راکړه ورکړه درلوده نیوی ورځې مهلت درلود چې خپل دغه راز فعالیتونه راکم او بیا ختم کړي، او دغه مهلت د ګل یادو شنبه په ورځ پای ته ورسید. د ایران د انرژي پر برآمداتو به هم په نوومبر میاشت کې بندیزونه ولګیږي. ایران باندې دغه بندیزونه چې په خوالګي دلی وو د جوهري پروګرام د مخنیوي لوزنامې سره لري کړای شو، خو وروسته چې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ له هغې لوزنامې نه امریکا وایستله نو زاړه بندیزونه اوس بیرته پر ایران لګول کیږي. بل پلو یورپین یونین یا اروپایي اتحاد د ګل یا دوشنبه په ورځ پر ایران د نویو بندیزونو په اړه خواشینی خوده لیده. یورپین یونین د جرمن، فرانس او برېټانیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو ګډ بیان کې وویل چې د امریکای له خوا پر ایران د بندیزونو د بیا لګیدو له اړخه دوی ژور خواشینی دي. په ورته وخت کې یورپین یونین د دې لپاره چې د دوغو امریکایي بندیزونو تاثیر را کم کړي نو یو تازه قانون یې برابر کړی چې سر د نهې یا سه شنبه ورځې به پلی شي. دغه یونین د ګل په ورځ وویل چې د دوی نوی قانون به یورپی کمپنۍ د امریکایي بندیزونو له تاثیر څخه وساتي. د یورپین کمیشن وینده مینا اندرویا وویل
Tomorrow the European Union's updated blocking statute enters into force.
سبا ته با د یورپی یونین تاسو شوې مسؤلیتي قانون پلیشي چې دا به د ایران سره په مشروع تجارت کې شریک یورپین شرکتونه د امریکا د ملک په هر بندیزونو د اغیز نه وساتي.
د یورپین یونین دغه نوې قانون چې سمدلاسه سبب پلیشي یو ډیر قوي آله ګڼل کیږي. دا ځکه چې نوموړی قانون د اروپایي اتحاد ټولې کمپنۍ د امریکا د بندیزونو په خیال کې ساتلو څخه منع کوي او هیڅ داسې عدالتي حکم د اعتبار وړ نه ګڼي چې د امریکایي جرمانو په پلوي ورکړل شوی وي.
د خیبر پختونخوا په باړګلې کې د پښتو درې ورځنې ادبي کانفرنس شوې ده. دغه کانفرنس ته د خیبر پختونخوا پښتو اکیډمي عالمی پښتو کانفرنس وای، او دغه کانفرنس په حواله سره د پښتون ادیب او لیکوال سمیع الدین ارمان سره رحمان بونيري خبرې کړې دي. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
سمیع الدین ارمان صاحب، ډېره مهرباني چې موږ ته موخ راکو. تاسو په باړګلې کې دا وخت په باړګلې کې د پښتو یو کانفرنس روان دی، کوم چې د اکیډمی د نړیوال کانفرنس نوم ویل ورکړی شوی دی. څه اهمیت دی د دې کانفرنس د پښتو ژبې، ادب او پښتون قام لپاره؟
ډیره مننه بنوي سه چې ما ته مو کراکا په کانفرنس باندې د خبرو اترو کولو. دا سیدا چې لکه څنګه په نورو جبو کې په ادب او په جبه باندې مختلف برین سټارمینګ کیږي، پاره باندې ریسرچز کیږي، نو د کرنګې دا اکیډمي والا هم درې میاشتې مخکې د پښتو ادب د پرمختګ لارې چارې په دې مرکزی ټیم باندې مشل پینګیش نور څنګه ورکړې وي د ټیم زو پاره باندې د منتخب کسانو نه مقاله غوښتلې وي. او د لومبین نړیوال سیمینار د نومې ځکه ورکړی دی چې پښتو اکیډمي په اول ځل باندې داسې قسمه سیمینار کوي. اصل کې په باړهګلۍ کې مخکې د دینه د املایي وحدت د پاره یو کانفرنس شوی و چې هغه یو ډېر تاریخي حیثیت دی، ډېر مشهور دی، ډېر رود ادونه پلي کلي شوي، ډېرې خبرې اترې پ شوی د په 1991 کې دا شوی. نو اوس دا هغه قسمه کانفرنس خو نه دی، بلکې باقاعده څنګه چې د یونیورسيانو پوهنتونونو تحت یو اداره په منظم طور باندې په رسمي توګه باندې څنګه کانفرنس منظم کوي، ارینج کوي، نو هغه رنګ دا کانفرنس هم ارینج شوی دی. شپږم تاریخ نه شروع شوی دی تر اتم نه هم پورې بچلی.
سمدین ارمان سپ تاسو دی خو د باړه غلې د تیر شپې د 1991 د املایي وحدت د کانفرنس ذکر کو، هرچند که پښتانه لیکوالان په هغه املا باندې متفق نشول بدبختانه، او هغه بدبختی چې دا هغه پښتو ژبه ته وسوم ور په غاړه د پښتنو تور په غاړه د زیاتره پکې ډغری خوري او خطا کیږي په املا کې وسوم. خو تاسو یو بل خبر وکړو، هغه دا چې دا پښتو اکیډمي کې نو پښتو اکیډمي غني د خیبر پښتونخوا حکومت پروګرام دی، دا سیو د حکومت پر سرپرستی کیږي، د دې پنګ حکومت ورکړي.
جی بالکل، دا سیدا چې دا د خیبر پښتونخوا حکومت چې کم دی د هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ د اغی او د پېښور یونیورسيټي د پښتو اکیډمي په کولابریشن باندې ده.
د کی سسکیږي لګیا دي درې ورځې کې بس سکیږي. ارمان صاحب تاسو اوس موږ ته دا وایي
دا سیدا چې په دې کانفرنس کې درې دیرش مقالې دي چې دا په دوه نیم ورځو کې تر سره کیږي. په اخیره ورځ باندې پکې یو مکالمه د املایي وحدت لپاره هم اخودلې شوې ده چې یاره پاغي موږ څنګه متفق کیدی شو، زړې چې کومې فیصلې دي د اغه پرانا کې او نوې چې دا کوم شل پینځه کال تیر شو، او اغه ټیم په اغه کانفرنس کې موږ سره یو لسانی ماهر چې موږ ستو وایو یا په دنیا کې چې جب پو حوی یا پی ایچ ڈی وی هغه پاغه کانفرنس کې زمانه ده خیال چې څوک پکې وو. دا موحال دې ټیم کې په دې کانفرنس کې موږ سره سلور فارن پی ایچ ڈی دي چې هغه په لسانیاتو کې ډاکټوره کړې د خپل تحقیقات کړې دي. نو په دې کې متنوع موضوعات دي چې مثلا پښتو به د مارکیټ جبه څنګه جوړیږي، پښتو به ذریعہ تعلیم څنګه جوړیږي، پښتو به ریاستی چوکاټ کې خپل جایز حقوق څنګه حاصلوي، د اتلسم آئینی ترمیم نه بعد پښتو په حکومت باندې کم داسې قرضونه دي چې تر اوسه پورې په ورپاتې دي. د دین علاوه ادبی موضوعات او د پښتو ادب د سیاست سره اړیکی لري، سماجیات سره اړیکی، او دا ټول د لسانیاتو د ادب د جبې د ټول موضوعات په دې درې دیرشو مقالو کې شامل دي چې دا بدلته کې درې ورځو کې پیش کیږي او بیا د کانفرنس په پروسیډینګ کې به دا چاپیږي. هم
تاسو په شروع کې یو خبر بل هم وکړه، هغه دا و چې په اخرې ورځ به د ژبې په حق له مکالمې وي، او تاسو دا و وکړه چې پی ایچ ڈی ڈاکٹرز پکې راغلي دي. نو آیا د افغانستان ژبپوهان هم دي؟ ځکه چې دا یو حساسه موضوع د املا او خلق په متریز دي، په ځینې شیانو باندې متفق نه دي. نو د دې کې به سپری کړم کیږي کی دا به تش یو ډایلاګ وي یا به وړاندیزونو یا د تجویزونو یو سیشن وي؟
بالکل، دا سیده چې مکالمه به وي، او هغه مکالمه نه بعد چې په کومو خبرو اتفاق وشي، کومو باندې اختلاف رائے راشي، هغه به په یو تحریری شکل کې را مخې ته شي، بیا به په هغه باندې نور مزید تحقیقي خبره اتره هم کیږي چې د دې لسانی حیثیت څه ده تر څو پوری چې دا خبره ده د افغانستان د ملګرو نو د اغه زینه مشران ملګری همشتا زلمی لیکوالان او ډاکټران هم پکې شامل دي نو دا سیده چې پوره پوره نمائندگی ده د کرخې د اغه غاړه خلک هم دي د دې غاړه خلک هم دي او پر رسمي توګه باندې زدا غنم چې دې زل د لسانیاتو په حواله باندې کوم خبره وشوي نن او سبب کوم کیږي اغه نړیوال معیار د نړیوالو لسانیاتي ساينس د اصول مطابق د خپل پښتو په ډومین کې یا د دې په ساحه کې شوې دي او زه خو ډیر پر امید یم چې دا کیسه مو مباحث کم از کم شروع شي
ارمان سره
د پښتو لسانیات
خو ارمان صاحب زمینه مجھے تاسو کما داوا کوي چې د نړیوال معیار لیکونه او بحثونه او ویناګانی کیږي او دا خلک چې د علمی استعداد لري او صلاحیت لري چې دا کارو کې په فیسبوک باندې دوی مورز د زمینه ما چې ځنی خلک ګلمن دی لکه خلک وایي مثال په توګه چې کده یو خار نوم لیکل شوی دی او د هغې نه پکې ملمنشته دغه خلک بیا وایي چې مونږ بیا د دې باړه غلې د دې سیمینار د دې فیصلو پابند نه یو او ځنی خلک نور هم اعتراضونه پورته کوي نو د ملمنو د انتخاب د دې سیمینار لپاره څنګه شوه دی
دا سیدا چې یو خو اکیډمیک کانفرنس دی دا نو د دې د مقالو چې کوم وی شوه دی د هغه خپل کمیټه وا د پښتو اکیډمي په هغه بنیاد باندې چې د چا کم کم مهارت دی کم کم خدمات دی نمائنده دی هغه یو حیثیت منلی شوه دی په او یا په کم میدان عمل کې دغه خدمات موجود دي نو په هغه بنیاد باندې هغه دا نامې ټاکلی
مطلب تاسو دا سوي مطلب تاسو دا سوي
چې
خبره پوره کا
پاتیش ودا خبره چې بازی ملګری داسې دي چې اغه ګیلمندی یا وای چې دې علاقه ته نمائندگی نه د ملو شوی یا دې ته نو د علاقو په بنیاد باندې خصوصو کانفرنسونه نه ارینج کړي دا خو د علمیت او د میدان عمل د مهارت په بنیاد باندې کې دې هم اغه رنگ کړي دا یو خبره دوی مدار چې دلته کې په باډه غلې کې دا کانفرنس کوم دی کولو نو دی د یو نیم سل کسان راغوختي او اوسم پاره کې یو نیم سلونه زیات راغلي دي چې بیا هم دی ځای کړی دي د هر داسې قسم پروګرام یو خپل لیمیټیشن وی تهدید وی زدا وایم چې دا څه خوده نشي کولای دا خو یو باقاعده منظم رسمي پروګرام دی چې دی یو رسمي خلکو ته اعلان جاری کیو هر مطلب سړی دی راځي دا نو وایم چې را دغه د خبره انتظامی امور وی کنه د انتظامی امور مجبوری وی دلته کې ز سلسمبالول شم یو نیم سلسمبالول شم بیا درې ورځې د هغه په تنظیم کوم چې ملمر او غواړم زما خپل خیال دا دی خپل حتی لوسه کوشش کړي دی خیم ته خاوي کړي دی بیا هم کوم ملګری پاتې شوی دی د دې پسې د بل کانفرنس اراده هم لري کې دی چې هغه په هغه کې راو بلی خو زه دا بیا وایم چې د کانفرنس لپاره کم خلک را بللی کیږي هغه د خپل خدماتو او د خپل مهارت د میدان عمل د خدماتو په بنیاد انتخاب
سم ده دغه تاسوونو ځوابونه خو با یقینا چې د پښتو اکیډمي مشران ډاکټر نصر الله جان وزیر او نور ورکوي او دغه د هغه خلکو حق هم دی باندې موږ دا غوښتل خبرې خو او هغه خلک کم چې حق ده لري چې تاسو کې یو جواب وای او هغه دا غلو کې دا غو هم حق ته چې هغه د اکیډمي ته تاسو نو کې اکیډمي ورله جوابونه ورکي دا کانفرنس په ډیرو ځو پر روانې او ډیرو ځو با موږ همکاران په دې باندې د مختلفو مشرانو سره مرکې کوو
بالکل زموږ د خبرې خبرونې وخت هم بس ختم شوه دی خو چرته زې ما نیمه شپه سندري باوري
سرداری ٹکر صاحب چدے اگر تمنگم پتم زور تم پتم دوں کی اور تم پتم او در کی وق منگا ناخلو ہو وق لاپات دے سو سکنڈا پری خبری خبرونا کے زمین تکنیکی ہمکاران وہ دا ریڈیو انجینئر وہ راب اور دا ٹی وی پروڈیوسر انجینئر وہ سینٹوز
پروڈیوسر ہم سر
لاس داس لاس کی ہوئی زمان کو دیوانہ خاص سان ہوا
دا دیوا دا خبرونا کے چرتے تا سن پاتی شی تا سو دا دیوا پ ویب سائٹ دا دیوا پ فیس بک او دا دیوا پ یوٹیوب باندے بیا ہم کتلے شی نو اجازت بتا سنو غواړو ګران اوریدونکو کتونکو د خبری خبرونه نه زو مسمینه اسن
او زه رحمان بنره
الله پامان